ګرانو کتونکو او اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د نهه سیشن به ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 منټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماسوتنې اته افغانستان کې اونیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 10 بجې شوې دي. د دیوا په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه ارباب محمود علي هر کله وایم. په خبرونه کې به د موسمي بدلون او د دې د بدو اثراتو نه د حفاظت لپاره د پاکستان په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې سه ګامونه په کال 2023 کې پورته کړی شوی وو او د حکومت سره سره ولس په دې اړه څومره په لري په دې به خبرې اترې کوو. خو اول وړاندې کوو د نن ورځې د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا په کورمه ضلعه کې د شیا او سنی مسلمانانو ترمنځ د شخړې د هواري او یو سپریکړې ته د رسیدلو لپاره په کوهاټ کې د حکومتي او د سیمې د مشرانو جرګه دوام لري. بلې خواتیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې یوې جرګې په سیمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او ویلې دي چې دوی به خپل علاقه نه پرېږدي. د پاکستان څېړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل یو رپورټ کې ویلي په هیواد کې سخت کال تر ټولو زیات مرګ ژوبل را مخته شوی. پاکستان وایي د هیواد د نورو برخو په مقابله کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان دننه د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې ده. او د امریکا په خوانی صدر جیمی کارټر جنازې مراسم به په سرکاري توګه په 9 جنوري تر سره کیږي. په خوانی صدر جیمی کارټر د اتوار یکشنبه په ورځ د سلو کلونو په عمر کې مړ شوی دی. دا د خبرونو سرټکی چرته زما وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه. خو اول اخلو یو لنډه دمه. ګرانو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا لوی خیبر پښتونخوا خبرونه تر واشنگتن ډي سي نه غواکې تفصیلي رپورټونه تاسو پام راګرځو. ډومبه ورزو د کورمې د شخړې په حق لا چې کم پکو هاټ کې جرګه پیل شوې و په دې کې روستي پرمختګونه څه شوې دي. اکتوبر د میاشتې راهسې تاوتریخوالي کې کمی لیدل شوی و خو د حکومت لخوا دغه لارې تړلې شوې وې او هلته کې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. دا وخت چې په کوهاټ کې کومه جرګه پیل شوې ده د هغې په حقله هیلې څرګندېږي چې ځینې پریکړه ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایند بیرسټر محمد علي سیف وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي امکان یې څرګند کړی چې دواړه فریقین به په جرګه کې یوه لوزنامه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د پېښور نه د وایس اف امریکا ډیوه خبریال فرید شنواری په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف خبری غونډې پوښت خبريالانو ته ویلي د کورمی د شړې حل د پاره یوې ډلې وړاندې نه د جرګې لوزنامه لاسلیک کړي او دوی می ډلې خپل خلکو سره د سلا کولو د پاره دوه ورځې وخت غوښتای وو.
زه پدې کې یو خبره کول غواړم صرف د حکومت کار د امن او د امنیامه نفاذ دی. ان شاء الله پاغه کې به زمونږه پوره دغه وي او مونږ زکه غواړو چې د دې د درنا اصل حکومت ته حواله کړي زکه چې ترسو پورې دې سره درنا اصله ده نو حکومت خپل کردار نشي ادا کولې. نو چې دې اصلب کی دي مونږ به ان شاء الله د امن پورا ضمانت ورکو دا غیر. خو ګوره دې کې دا یو ډېره بنیادی خبره ده ترسو پورې ستاسو په لاس کې ټوپک کی تاسو زده روغي خبره نشم کولې او چې بیا د دواړو پارتو د دواړو فریقینو په خپل لاس کې ټوپک یو بل ته ټوپک نیولې نو د روغي خبره او د امن خبره کې دي دی به اول دا ټوپک دی.
د کورمې د شخړې حل لپاره د پاره د صوبایي حکومت په مرسته په کوهاړ کې لتیرو څو ورځو راهسي د کورمې د سنی او شیا فرقو د مشرانو سره د اورګزو هنګو او کوهاړ د مشرانو انتظامیه او پوځي چارواکو جرګه روانه ده. د جرګې ځینې غړي وایي د وسلې سپارلو مورچې ورانولو د کمیشن او مری لوزنامې د لارې د ځمکو کښالې حل کولو او ځینې نورو خبرو باندې دواړه ډلې سلا شوي خو باید د هر څه په میدان عملي کړی شي.
اپیکس کمیټه فیصلې متقابل قبول دی په عید منو عن عمل وکړی شي. بکی کورم کې دوی وای چې مونږ به اصلا جمع کوو 15 دین کې تاسو مونږ ته طریقې کار خو یا غوی به مرته وخی سپوز کما 15 دین کې طریقې کار نو خلو کې سب لیډ شي او مونږ دا خدشه ده چې داسې یو میده مونږ نه منو چې عملي کېږي نه مري میده 2008 کې شوې ده خو اوسه پورې عملي نه شوله. نو مونږ دا خطره ده چې داسې وو کې تاسو ټول نه اول اصلي جمع کی 10-15 دن کے بس لے جمع شی بیا مرشی بدو درو روزے کی ورانی شی بیا بلاری کلاو شی نم تو پتہ ولی گی چی پایدار امن و امان بئی.
دا دسمبر پر شلما دا پختونخوا وزیرالا پا مشرائی کی دا اپیکس کمیٹے پا غنڈا کی پریکر شوی وا چی پا کرما کی با دا فروری رومبائی نیٹے پوری ٹولی وسلی لانتظامی سرا جمع کولی شی او تر دغا نیٹے با سیما کی زئی خلکو لخوا جوڑی مورچے ہم ویجاڑا ولی شی. سیاست پوہان وائی حکومت دا کرم شخڑا پا وقت حل نکڑے شوا او دے لکبل حل تا د غمنا ډکی پیخي مخې تراغلی.
دا پړ چنار دی خالی کول غواړي او د پړ چنار په وسایلو باندې چې کم دی قبضه کول غواړي او دا ټول شیو سنی چې کم دی دا غزینو خکل غواړي او بد قسمتانه شیو سنی او بل تاړم دی. نو شیو به سنی ولي سنی به شیو ولي چې کم پاتې شیو به دا غزینو ولي او اخیره کې به پاتې څه شي اخیره کې به چې کم دی نو پړ چنار به چې کم دی نو خالی شي. نو دا چې د چا په فایده کې دی هغه خلک به پې خوشحاله. لہذا مونږ د پاړه چنار ملګرو ته خواست کو چې تاسو شیه سنی دغلته مخکم رونو درونو خون ته جون تیر کوي د دشمن په نرغه کې مرازی.
په کورمکی لتیرو پینځاتی ورځو راهسی ټل پړه چنار لاره د خلکو تګ راتګ د پاره په مکمله توګه تړلې شوې او د لارې د بندیدو په ضد د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې پرلتونه پیل شوې. په کورمکی د 12 او په 21 نومبر په مسافرو وړونکو گاډو په کنوایې د نامعلومه وسلوالو لخوا د بریدونو او په 22 نومبر په بګند یرغل وروسته په یاد سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا لوی خیبر پختونخوا خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کې نن به خبري اترې کو موسمي بدلون موسم کې موسم بدلیدل څه سیس دي او موسمي بدلون څه دي د دواړو کې څه فرق دي عام خلک پدې پويږي او کنه پويږي پدې به خبري اترې کو دیوا سره اوسه د خبرونه په دویمه برخه کې به د خپل ملمنو سره خبري اترې کو. یو بل رپورٹ تاسو پام را کړو د کورم خبر تفصیلی رپورٹ تاسو د فرید شنواری نه وره ده. په کال 2023 د پاکستان د ملکی خلکو او پوزي امنیتی ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوه. روان کال په سلور سوا ترهګریزو بریدونو کې 1212 کسان وژل شوي چې پکې شپږ سوا او پنځه اتیا امنیتی ځواکونه وژل شوي دي. په دې اړه دغه تفصیلي رپورت سینټر فار ریسرچ په اسلام آباد کې څېړنیز اداره ده هغه جاری کړی دی. دغه رپورت په اړه تفصیل د اسلام آباد نه د دیوا د خبریالې رابعه پیر په رپورت کې ګورو.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز د خبر سوي کلنی رپورت لمخې سش کال تراګریز بریدونو کې ریکارډ سوي مړنی په نه کلو کې تر ټولو لوړ او د 2023 په پرتله 6.5% لوړ دی. د نومبر میاشت د کال تر ټولو خونړی میاشت وه چې 125 حملو کې 4.5 کسان وژل سوي. په خیبر پښتونخوا کې د تراګری په پیښو کې تر ټولو زیات 1416 کسان وژل سوي او په بلوچستان کې 2 کسان وژل سوي دي. څېړونکي د دې اسباب کال 2018 کې جوړ سوي پر نېشنل اکشن پلان باندې په مکمله توګه عمل نه کول ګرځوي.
تاسو کله یو کار شروع کړئ هغه سر ته رسوي چې څنګه تاسو فیصله کړې ده هغه حساب سره کار سر ته رسوي. تاسو چې هر کار کار سر ته مېره سوي دا بیا نقصانات کیږي. دویم خبره دا ده چې هاف وی تاسو په 2022 کې په کابل کے تر سر مذاکرات شروع کر رہے سر ہم ڈیر منفی افیکٹ آ گئے اور داخل لگتے رہ گئے دوبارہ نیو گروپ شن دلتے او د خپل دغه د شهرګرځي کاروای دلته شروع کړی. دریم خبره په دې کې دا و چې په ملک کې دنه انسټیبلټی ده لګول تکي دا انسټیبلټی په وجه باندې پالیسی کې کنسیسټنسي هم نشته ده. نو دا هم زما په خیال ډېر لوی اهم وجه ده. هر کله چې موږ د درې وجوهات لري کو زما په خیال دا څومره ګرانه خبره نه ده.
د ریپورت لمخې د تیرو لسو کلو شمیرې شای د 2015 او 2000 ترمنځ پیښو کې د پام وړ کمښت شودل سوی و او په اوسط ډول هر کال کې د مړینې کچه 3% راکښته سوې وه. خو د 2021 کال راهیسې دغه شمیره یو ځل بیرته راپورته سوې.
په تیرو دوو کالو کې ترهګري ډېره زیاته شوې ده. نو کتل به دا وي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد چې کومه ستراتیژي خپله کړی دا په هغه کې تر څومره حدا کامیاب دی. د ترهګرۍ په اړه ستراتیژي بیا کتنې ته اړتیا لري. قانون به عملي کولو، پوځي عملیاتو کولو او اصلاحات راوستو سره سره د بهر څخه د ترهګرو د مرستو هم مخه ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا په زمسو ضلعو کې لکه کورمه، شمالي وزیرستان او خیبر کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبلې ریکارډ سوې. د خیبر پښتونخوا نورې ضلع چې پکې د پام وړ مرګ ژوبله زیاته سوې ده، پکې ډېره اسماعیل خان، بنو او لکی مروت شامل دي. ورپسې د بلوچستان کوټه، کیچ، کلات او موساخیل ضلع دي.
ترهګرۍ په مهمو وجوهاتو کې اولنې په داته چې دا د یو نظریاتي فکر نه راوځي او استیاتی فکر مخنیوا پکار دا و دا غیر علاوه چې زموږ کوم تاسې هیوادونه دي چې پاکستان کې امنیت نه غواړي، نو دا غیر لاسوهنو هم مخنیوا پکار دا.
پاکستان تور لګوي چې کله دم تحریک طالبان پاکستان په شمول ترهګر ډلې په پاکستان کې کېدونکې د بریدونو لپاره د افغانستان مځکه کاروي. پاکستان په روان کال کې 2 ځله د پولیس سره نږدې افغانستان کې د ترهګرو پر پټځایونو بریدونه کړي. خو افغان طالبانو حکومت وایي خپل مځکه به د چا پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي او تور لګوي چې د پاکستان په بریدونو کې عام خلک په نقشه سوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینا والو، زیما بختیار خٹک او تاسو سره یو ډیر اهم او مهم خبره کول واړم. هغه دا د پولیو وبا په حق لمانی. دا یو داسې وبا ده چې ستاسو ماشوم تر عمری عمری پورې مازوره کولی شي. زه به هغه میاندو ته، هغه پلارانو ته خواست کوم چې چا په کور کې واړه ماشومان دي، چې هغوی ته د پولیو قطرې لازم ورکی او د ټول عمر د مازورتیا نه بچ کی. پولیو قطرې خامخا ورکی.
ګرانو کتونکو، د پاکستان حکومت څومره کولی شي چې د موسمي بدلون د مخنیوي او د دې د بدو اثراتو نه خپل ولس او خپل هیواد وساتي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. خو دا هغې نه مخکې موږ سره د ډیوا همکار رحمان بنوري صاحب د ویډیو لینک تلارې ملګري شوی دی او د دوی سره به خبرې اترې کوو چې د امریکا د پخواني صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم به په سرکاري توګه په 9 جنوري ترسره کیږي. د جیمی کارټر صدارت موده کې دا امریکا خارجه تګلاره او کورونه تګلاره څنګه پاتې شوې ده، د دوی سره په دې اړه خبرې اترې کوو. رحمان بنوري صاحب، په خیر راغلی او ستړي مشي.
ارباب صاحب، او به خیر تکنیکی سنځه ده، تاسو غږ زه مکمل توګه بالکل هم نه اورم. هو که تاسو زما غږ اورئ ما ته کسر وخځوئ، نو په ممکنه توګه باندې زه تاسو د سوال جواب درکولی شم. د موږ مخکې په دې باندې خبرې شوې دي، خو ستاسو غږ ما ته بالکل نه راځي. تاسو زما غږ راځي ارباب صاحب؟
بالکل ستاسو غږ راځي.
ها، زه به او به خیر څنګه تاسو په خپل شروع کې ویل د جیمی کارټر په اړه باندې موجود. نو جیمی کارټر دلته کې په امریکا کې په واک کې دراتک درسته چې کومې غټ لاسته راوړنې دغه په صدارت کې د دې تر ټولو مهم چې واغه په 1901 کم اتیم کې د مصر او اسرائیل ترمنځ د کیمپ ډیوډ چې کوم تاریخي لفظ دامه و دغه کړي و، د دې وروسته د دې په واکمنۍ کې چې کوم وټ واقعات شو هغه په تهران کې په ایرانی سفارتخانه باندې يرغل شوی و. د دې وروسته د دې يرغمالیانو د خوشی کول لپاره امر وکړ چې پوځي عملیات دی وشي. بیا په خوانی صدر جیمی کارټر چې دی هغه په داخلي ستونزو کې وخیل شوی و. په خپل صدارت کې ډېر مشکلات دلته په امریکا کې لکه گرانی سیوا شوی و، بیروزګاری سیوا شوی و. په 1900 صدارتي ټاکنو کې بیا د ریپبلیکن ګوند رونالډ ریګن چې دی په ضد د ماتې چې واغه د لوی لتونه ګڼل کېدل. خو جیمی کارټر د سیاست د کورنی سیاست نه نړیوال سیاست نه علاوه په خپل وخت کې د انسانیت ته کوم خدمت کوو او په خېګړې لپاره ادارې جوړ کړې وي یا کارونه کول په دې باندې په کال 2002 کې هغه ته د نوروي اوسلو د نوبل امن جایزه هم ورکړل شوی او ارباب صاحب د دې علاوه د جیمی کارټر په وخت کې چې کوم د سیمې سره تړلې مهم موضوعات دي په دې کې د افغانستان باندې د شوروي اتحاد يرغل او په دې کې د امریکا لخوا ځانګړې تګلارې او مرستې دا ډېر مهم ترين خبر د رسمي لپاره مثال په توګه د مجاهدینو د سیکریټ اکټ په نوم باندې د زبګینو برجنسکی ستراتيجي جوړ کړه کوم چې د امنیتي چارو صلاحکار وو او دې دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې باید د مجاهدینو د اسلام لپاره جهاد کوونکي خلک دې دا غو مرسته وکړي شي سی آی اے دا غو پټ مرسته شروع کړي کړه په دې لړکی هغه ته تربیتونه ورکول شروع کړل هغه امریکای ته مرو وختل او دې دا پام کوي چې هغه د روس خلاف چې کوم جګړه کوي په دې کې د امریکا وسلا پیسې باید هغه ته ورکړ شي او د دې کار لپاره بیا پاکستان سره د همکاري شروع کړه هم په دغه لسیزه کې د پاکستان سره چې کله د همکاري کوله نو د سی آی اے د امریکا د استخباراتي ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په شریک کومک سره چې کوم ستراتیژیکي و په دې کې پاکستان یو ځانګړی اهمیت درلود هغه وخت کې د پاکستان صدر جنرال ضیاءالحق وو او د جنرال ضیاءالحق ته د کم پاکستان د چپېسي تللې پای کې د جیمی کارټر په وخت کې مجاهدین په پاکستان کې تربیه کېدل روز او کېدل د هغه ځای نه بدیر خپل په پاکستان کې به د روس خلاف جګړه کوله دا جګړه که څه هم سرویس کاله مخکې شروع شوه واخ وسو په سیمه کې ارباب صاحب چې موږ د څړونکو سره خبره کوو دا غي اثرات نه دا شته دي بلکې افغانستان دا غي جګړه د لاسه وسو په دې شمیر چیلنجونو سره مخ ته پاکستان کې پخپلم طرحه غریدا موجود دا هغه مجاهدین چې هغه وخت کې پاکستان کومک کو تربیته ورکو دا غو منون کې یا دا غو د فکر او د نظریه منون کې چې کوم طالبان دی هغه د پاکستان خلاف هم جنگيږي په پاکستان کله جنگ نه علاوه دا وخت په طالبانو چکم حکومت ته په افغانستان کې مثال په توګه د سراج الدین حقانی صاحب پلار محترم چې واقعم داغه مجاهدینو سرخیل وکم چې جیمی کارټر ورته پیسې ورکولې امرسته کوله هغه د افغانستان کې د موقتی حکومت د کورلو چا داخله وزیر دی نو داغه جګړې او داغه تګلارې اثرات دا په افغانستان او پاکستان کې اوسم موجود دي
تیر مننه رحمان بنونی صاحب گرانو کتون کو تاسو د وایس اف امریکا دیبا لوی خبر پختونخوا خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اوخه کې مونږ به خبرې اترې کوو د دیبا لوی خبر پختونخوا په دویمه برخه کې د موسمي بدلون په پاکستان او په خاص توګه خبر پختونخوا کې څه قسمه دامات شوې دي څه قسمه ګامونه پورته شوې دي په دې باندې به خبرې اترې کوو مونږ سره زمونږ په لومبه ملما پروفیسر حزب الله صاحب ملګری شوی چې پېښور یونیورسيټي کې انوایرنمنټل ساينس څنګه ده د پروفیسر دی د دوی سره خبرې اترې کوو چې پاکستان غواړي چې 2030 او بیا د هغې نه وړاندې سمره چې د رینیوبل انرژي دا هغې استعمال سیوا کړي او د فوسل فیول یا د تیلو دغه استعمال راکم کړي چې د هغه چې په کال 2015 کې پیرس اګریمنت شوی وو او اوس چې بیا په کوپ 29 په باکو کې غونډه شوی وو د نومبر په منځ کې په آذربایجان کې دغه غونډه کې هم د پاکستان وزیر اعظم ورخلی وو او دغه خبرې اترې شوی وو چې کم په 2015 کې په پیرس اګریمنت شوی وو د موسمي بدلون په حواله باندې نو هغه وخت کې هندستان دا خبره راپورته کړې وه چې شتمن هیوادونو خپل اقتصادي پرمختګ وکړو او اوس چې د ترقی کوونکي هیوادونه خپل اقتصاد خکول غواړي خپل ولسته فائدې ګټه تر لاسه کول غواړي نو اوس دوی د موسمي بدلون د لارې دوی باندې یو شمیر قانونونه لګولې دي د دې قانونونو عملي کول لپاره ضروری ده چې دغه پرمختلونکو هوادونو سره مالی مرستې وکړي شي که دغه مالی مرستې نکېږي نو بیا دغه هوادونه بیا د نړیوال دغه غونډه کې یا په دغه اتحاد یا دغه تنظیم کې نشي پاتې کېدلې د امریکا په اوس منتخب صدر ډونلډ ترامپ چې 2015 کې دغه لوزنامه وشو نو دغه لوزنامه نه دغه تنظیم نه چې کله د صدارت مدوا په هغه کې امریکا د هغه نه بهر کړي او کله چې جو بایدن بیا صدر شو د امریکې، نو دوی بیا دغه لاسنامه کې دغه اګریمنت کې شامل کړل شو. او امریکا په نړۍ کې یو داسې هیواد دی چې ډېره برخه یا ډېرې پیسې یا ډېر رقمونه ورکوي ترقی کوونکي ملکونو ته د موسمي بدلون حواله سره. ډاکټر حزب الله صاحب موږ سره ملګری دی د اسکایپ ته لارې، د دوی سره خبرې اترې شروع کوو. ډاکټر صاحب په خیر راغله او ستړی مشه جی. تیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو د خپل مصروفیت نه وخت وبستو او په نړیواله کچه کې وکتل شي نو دا ډیره یو اهم موضوع ده. خو که په پاکستان کې دنه نو کتل شي، سمو د وړاندې ما خبرې کول ستاسو غوند کې اوسیدون کې سره، نو هغه وایي چې په پاکستان کې دا صرف یو تقریر د وزیر اعظم د پاره، د وزیر اعلی د پاره، یو گورنر د پاره، د یو صدر د پاره تقریر ولیکل شي، خو صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی نه خبر چې موسمي بدلون څومره خطرناک دی د هیواد لپاره او د دې لپاره څه اقدامات کول پکار دي. ستاسو 2023 کال پوره شو او پاکستان ډیر په تیزی سره سړونکو مطابق د دغه بدو اثراتو سره مخامخ دی. د پاکستان او په خاص توګه پښتونخوا حکومت په دې باندې څومره پوه دی د دغه هنګامي حالت باندې؟
ډیر مننه. دا سدا چې څنګه د موسمي بدلون ناغلي دی یا د اقلیم بدلون ناغلي دی، نو دا غي نه هټول نړۍ چې کوم دی نو هغه متاثر شوی دا. او کومنګ وګورو نو زیاتره هغه ملکونه او هغه نړۍ په ډېر زیاتې لکاغی ته نقصان رسیدلی دی چې چا د دې حفاظت نه دی کړی، د دې د بچاو لپاره کوشش نه کړی. نو کومنګ وګورو نو پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا داسې لکه کوټلي اقدامات نه دي شوي چې هغه د دې موسمي تبدیلی یا د هغې خلاف موږ د بچاو لپاره څه کار وکړو. که موږ وګورو نو نن سبا په خیبر پختونخوا کې د غنمو د فصل د کرلو وخت دی، بلکې خلکو کرلی دي خو د باران اړو تمه نه لري. زمیندار خرونه هغې ته دا معلومه ده چې نور کاله به په دې میاشتو کې ډېر باران نه کېدل، هغې به غنمو کرل، به ډېر ښه فصل وشو. اوس یې غنم کرلی دي، په سیندونو کې هم اوبه کمی شوي دي، نو د هغه وته نشته او دغسې د قدرتي د باران د طرف نه هم باران نشته چې هغه پیاری خپل هغه فصل نه خشي. خو تر ننه ساته پورې حکومت د دې خلاف هیڅ اقدام نه دی کړی چې یاره د دې څه بندوبست وکړو، ځکه چې زموږ انحصار په زراعتو باندې دی او زراعت چې کوم دی د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه هغه ډېر زیات متاثره شوی دی د دې موسمي تغیر د وجې نه. او ډېر فصلونه داسې دي چې هغه بالکل رک شوی دی.
ډاکټر صاحب، سمو د وړاندې د اګریکلچر یونیورسټي یا زری یونیورسټي پروفیسورانو یو سیړنه کړې وه او هغې ویلو چې راتلونکو یو څو کلونو کې به د ځمکې د غنمو د ځمکې، تاسو ذکر وکړو، د غنمو ځمکې چې کوم د نوخار شوې، پېښور شوې، مردان شوې او دا سوابې طرفونو ته بیا برک ته اټک طرف ته لاړ شي او داسې پنجاب طرف ته ځي، نو دا علاقې به په راتلونکو 15-20 کالو کې بیا د غنمو قابل نه وي. هغه مطلب دا نه چې غنم به نه کیږي، غنم به کیږي خو پیداوار بنی، اکنامیکل بنی، یعنی خلکو تبا واره نه کوي. نو خلک چې دا بدلون داسې اینی دا ډېر په مزه په مزه را روان دي. خلک په دغه احساس باندې پوهیږي که کله کمپیریزن وکړي د لس کاله مخکې د هغې په مقابله کې او نن وکتل شي نو هغه بدلون بیا زیات ښکاري. نو خلک دا هم وجه ده چې ډېر په مزه دا یو څیز روان دی، ځکه خلک پرې نه دي خبر، پوهی پرې نه دي، هغه هنګامي حالت نه دی جوړ.
بالکل صحیح خبره ده. خو لکه اغه چې کله من څنګه وي ک مونږ خیبر پختونخوا کې ګورو، نو د دې زیاتره انحصار په زراعت باندې دي او اغه ته پته لګیدلی دا چې زمونږ فصلونه چې کم کیږي اغه ساغه سره پیداوار دغه نه وي. لکه سخت کال کومګه وګورو، اوس دې وخت کې 400 مردان دې علاقو کې غنې ډېر خشې وي دي، ډېر زیات شوی دي، خو ګوړه اغه خوګواله پکې نشته. نو هغه ته اوس دا خطره پته لګېدلې چې څه قسم څه وجه راغلی دا څه شوي دي، یا خو یخنی کم شوي ده ای کې خوګوالې نه راځي، او یا داسې موسم کې څه بل تغیر راغلی دی چې هغه اوس هغه سي پیداوار نه کیږي. نو دغه سي لکه حکومت له دې وخت کې پکار دي چې هغه زری سي زنانو ته بالکل دا ټاسک ورکي چې هغه داسې تخمونه ایجاد کړي، هغه تو هغه باندې داسې کار وکړي چې هغه د دې بدلون کې موسم کې ډېر ښه پیداوار کولی شي او زیات تر فوکس پدې پکار دی چې موږ اوس داسې تخمونه ایجاد کړو، داسې تخمونه را پیدا کړو چې په هغه پدې کلائمیټ چینج د اثراتو د هغې مقابله کولی شي او د هغې نه یو ښه قسمه پیداوار موږ ته حاصل کړی شي.
او ډاکټر صاحب، خلک خو په دې باندې هم یقین دا وایي چې دا د مالدار یا د شتمنو او هغه په کله چې د موسمي بدلون په حق لا غونډه کیږي، څنګه چې موږ اوس کوپ 29 په آذربایجان کې دغه غونډه شوې و په باکو کې، او دا غنه مخکې په نورو هوادونو کې هم غونډه شوې و، بلکې په 2015 کې چې په پیرس کې شوې و هغه وخت هم کم ترقی کوونکي ملکونه هغه هم دا اعتراض کول او دغه اندېښنې لرل چې کم ترقی یافته ملکونه دي هغه خو د پابندې نو بندیزونه پینو، هغه خو ملک مخکې بوتلو ولسه د غربت نه راوېستو، اوس دوی د دې باندې د قانونو خبرې کوي، نو د دې لپاره پکار دي چې دغه ترقی یافته ملکونه پیسې زیاتې کړي، خو تر اوسه پورې هغه غوښتنو ته هغه پام نه دی شوی، نو په نړیواله کچه یو لکه پوره چمتووالی نه ښکاري.
داسې به وګورو چې لکه 2015 کال ته موږ وګورو او پیریس اګریمنټ کې دا نو آی کې دا یو خبره شوې و چې آی کې دا مخه ته دا خبره راغلې و چې کوم مالدار ملکونه دي هغه خو د دې موسمیاتي بدلون او د دې خلاف دغه کوششونه کوي یي خو بزن بچ کی، خو زیات تر متاثر به غریب ملکونه کیږي او دا ښکارا دغه شوې د کوم دلته لکه سیلابونه ډیر عام شو او دغه زیات تر استر او په خیبر پختونخوا په دې علاقو کې کیږي او دغه نقصانات راسي. په دغه پیریس اګریمنت کې دا خبرو شو چې دا ملکونه په دوو کټګوري کې ډیوایډ کړو، یو ته انیکسچر 1 کنټریز وایي بل ته نان انیکسچر 1 کنټریز وایي. نو انیکسچر 1 کنټریز کې مالدار ملکونه رالي او دی به د خپل بجټ کې صحیح سره جمع کوي او هغه به د نړیوالې ادارې کې هغه جمع کوي او کم ملکونه چې د کلایمیټ چینج د وجې نه دا غي نه متاثر شي، د سیلاب د وجې نه یا د فصل نه کېدو د وجې نه یا څه بل څه داسې موسمی تغیر راشي چې دا غي نقصان دغه ملک ته رسي، نو دغه بیا په کوپ 27 کې پاکستان خپل یو دغه پریزنت کوي چې موږ سونه نقصان شوی دی سیلاب د وجې نه او هغه د لپاره پیسې منظوري شو، نو دغه سلسله کې هم دغه خبره کیږي چې کم مالدار ملکونو دا کم بجټ جوړیږي دا به د غریبو ملکونو ته ورکي چې دی په د خپل کلایمیټ چینج د اثراتو خلاف خپل ځان بچاو دغه کوشش وکړي. نو دغه خو یو دغه روان دی، خو زنیم پوهی چې لا پاکستان ته دغه پیسې ملو شوی دي یا نه دي ملو شوی یا داسې نور بل یو ملک ته د بجټ نه حصہ ملو شوی دا، نو په نړیواله کچه باندې خو دا اقدامات روان دي، خو په لوکل سطح په ملکی سطح باندې لښکاری مونږ ته نه چې څه کیږي یا څه.
او ډیر وخت کې ډاکټر صاحب دا تور هم لګول کیږي چې کله ترقی یا ترقی کوونکي ملکونه دي یا رستو پاتې ملکونه دي، چونکه په هغه کې رونوالي څنګه چې تاسو وایئ چې موږ ته پته نه لګي چې څومره پیسې غریب ملکونو ته ورکړی شوې دي، پاکستان ته څومره ورکړی شوې دي، پاکستان هغه استعمال کړی دي، څنګه استعمال کړی دي، رونوالي په دې کې نوی په دغه ترقی کوونکي ملکونو کې او یا رستو پاتې ملکونو کې دغه رونوالي د نشټوالي په وجه باندې ډیر خلک دا ګومان کوي چې دغه ملکونه صرف د بهر هوادونو نه پیسې اغستل غواړي، بیا د هغه کار ناخلي سره پاره چې دا قرضونه یا مرستې مالی مرستې ورکړې شوې وي. آیا تاسو هم دغه اندېښنه لرئ؟
دغه خو لکه څنګه چې تاسو وی دغه شان دی په نړیوال کچه باندې دغه خبره او دغه اندېښنه ظاهر دي، خو لکه پاکستان دا چې په دې مت کې اوس کم امداد ملاوي دو کم رناخ کاری، نو هغه سره دا واضح کړی دا چې دغه پیسې به صرف او صرف تاسو د کلایمیټ چینج د اثراتو باندې کم ځای متاثر شي پاغه به صرف لګوي، دغه پیسې به تاسو بل ځای کې نه کاروي او نه مدا استعمالوي. نو دغه خبره واضحه د واغې دا کړي چې دا فند بل ځای کې استعمال دیم نشي، دغه فند چې راشي نو چې د کلایمیټ چینج د اثراتو نه کم خلک متاثر شي پاغه ځای نو پاغه علاقو پاغه منطقو کې بدل کړي.
او ډاکټر صاحب تاسو چونکه د ذکر یا د علوم استاد یا پروفیسر یې پاکستان موسمی بدلون د څومره متاثر کیدون کې د پراتونکو کلونو کې دغه یره دغه اندېښنې چې بلکېږي یو سلويخ 50 کاله پس په جنوبی ایشیا د اوسېدو قابل نه دلته به درجه حرارت دومره سیوا شي د یو استاد په هیڅ باندې دغه صورتحال څومره بد تر روان دي څومره خطرناک طرف تر اړخ تر روان دي
دغه بدا خبره زخ کارکما منګه کلایمیټ چینج ته ورو چې دا د سده وجه نه کیږي بیسیکلی دا د فاسیل فیول کمبشن چې کومنګه منګه دا تیل سوځو کا کارخانو کې یو بګاډو کې نو د دینه سګی سونه وزي او هغه کې سونه د نړیوال د حرارت چې کوم دی د درجه په لوړه بوتي هغه زیاتیږي په غي سره ایته مون گرین هاوس ګیسز وایي نو که پاکستان د مونږ وګورو نو د پاکستان شمار پاغه ملکونو کې نه راځي چې هغه گرین هاوس ګیسز پیدا کوي ډیر کم زمونږه پای کې آتا تناسب دی خو کومه خپل گواڈی هوادونو ته وګورو نو زیات تر زمونږه اثر چې کوم راغلي دی د گرین هاوس ګیسز یا د ګلوبل وارمینګ هغه د چاینا او د انډیا د وجه نه راغلي ځکه چې دا داسې ملکونه چې دی کې دی دا گرین هاوس گیسز پیداوار ډیر زیات دی که چاینا ته وګورو نو هغه زیات تر خپل کارخانې یا که بجلی جوړی ا د کویلې نه جوړی دغسې انډیا هم د کویلې نه جوړی کوم پاکستان کې وګورو نو ډیر د بجلی ګرې چې کوم دی چې کومه بجلی جوړی او کوم اوس پنجاب کې یا نورو علاقو کې لګېدلی دي نو هغه صرف او صرف کویله بلی او د کویلې په وجه هغه بجلی پیدا کوي نو دغه کنټریبیوشن د پاکستان خو ډیر کم دی خو د ګاونډي هیوادونو د کنټریبیوشن نه پاکستان ډیر زیات متاثر شوی دی نو حکومت له پکار دی چې داسې اقدامات وکړي چې هغه موږ د دې اثراتو نه ځان بچ کړو او کوشش وکړو چې څنګه څونه بین الاقوام کې څونه ټریټیز دي څونه اګریمنټس دي پاکستان هغه ټول لاسلیک کړی دي او هغه باندې پوره عمل درآمد کړي خو د بد مرغه منګه خپل ملک کې دونه هغه گیسونه یا د کلایمیټ چینج چې څه د وجه نه جوړیږي هغه نه پیدا کوو منګه د ګاونډي هیوادونو نه دغه اثرات په موږ راځي که منګه یوروپا ته وګورو نو جرمنی یو داسې ملک دی چې هغه کې انډستریز ډیر زیات دي خو هغې داسې کړي دي چې خپل ګاونډي هیوادونه لکه اټلی شو پولینډ شو سویزرلینډ شو د هغې د خپل بجټ نه لسمه حصه چې کوم دی هغه دغه هیوادونو له ورکوي چې ځکه چې د دې د پلوشن د وجې نه هغې متاثره کیږي نو دغه شان دې په کار دي نړیوالې ادارې ته چې کوم ملکونه د کوم ملکونو د وجې نه هغه د دې د اثراتو نه هغه اثرات پر راځي نو په کار چې دا غي خپل توان دونه نه لري چې دا غي مدافعاتو کې دا غي بچاو کوشش کوي نو په کار چې دا لړیوال هیواد دا غي امداد
او ډاکټر صاحب د کی یو بل خبره چې نفسیاتي ناروغي هم رامخه ته کیدی شي د کلایمیټ چینج د وجه نه ځکه چې خلک په سیلابونو راشي چې څومره سروي ور سره مالداري به ور سره اغه لو شي کورونه لو شي که د چا ځمکه وي ودونه غم خاده د فصل پیداوار ته چې په انتظار وي او هغه په سیلابونو کې فصل لو شي یا په موسمي بدلون د وجه نه هغه فصل خوونه شي نو د ټولنې باندې د دې یو غټ اثرات ته پاکستان اولنی صف ملکونو کې شامل دي چې د موسمی بدلون بد اثرات په غزینو کې رامخته کیږي پاکستان سره آپشنز دي آپشنز لکه که تاسو واضح ټکو کې وایي چې گرین هاوس ګیسز کم کینو څنګه کم کی خلکو ژوند کې بدلون راشي نو څنګه راوستل شي نو څه کم داسې سوزونه دي چې تاسو په نظر باندې هغه یو خبر بدلون راوستي شي
هغه خو دغه داسې ده چې لکه کومنګه په کمزورې یا په وړه کچ باندې وګورو نو ایون چې موږ کور کې کوم اور بلو دینم د گرین هاوس ګیسز او د هر نوع مختلف سونه ټاکسیک ګیسز دا وځي په کار حکومت لدا دي چې اغي رینیوبل انرژي طرف ته مونږ ټول وور په زمونږ کارخانه دي که زمونږ گاډي دي چاغه په رینیوبل انرژي باندې شو لکه د نور د سولر انرژي ته مونږ وور یا ویند انرژي ته مونږ لاړ شو نو دا اثرات به داسې چې لکه یوازې پاکستان نه بلکې چې هر کله مونږ هر یو ملک مونږ وګورو چې هغه خپل د دې فاسل فیول کمبشن نه وړي او هغه سولر انرژي ته وړي ویند انرژي ته وړي ایون چې پاسیبلټی وي نو نیوکلیر انرژي ته هم هغه استعمالول شي ځکه چې د هایډل پاور د اوبو نه د بجلی پیداوار هر ملک ته دا نه وي هغه هر ملک کې بلکې کوم ملک کې چې اوبه زیاتې وي نو د هغه دغه توان وي چې هغه د اوبو نه بجلی جوړ کړي نو د گرین هاوس گیسز د ایمیشن د مومن هله بچ کیږي چې موږ فاسل فیول کمبشن پریدو پټرول پریدو بلول ډیزل بلول پریدو فنسایل خاور تیل دا ټول چې دا ټول د گرین هاوس گیسز جوړي یا د کویلې دغه لوغو او موږ خپل رینیوبل انرژي سورسز یوز کو په کارخانو کې په گاډو کې نو دا یوازې هغه ملک نه بلکې د ټول نړۍ لپاره ډیر خبره ده چې موږ په دغه انرژي سورسز بدل کو ځان نو هم د گرین هاوس گیسز نه بچو د ګلوبل وارمینګ نه بچو او چې دا ګلوبل وارمینګ نه بچو نو اټومیټیکلی د کلایمیټ چینج نه به موږ خلاص شو
ډاکټر صاحب څنګه د باکو غونډه چې د کوپ والا کېده یا د موسمي بدلون په حق لچې د ارسته غونډه نومبر په میاشت کې شوې و او د پاکستان وزیر اعظم هم ورته ورغلې و د غونډې ته نور مشران د نور هوادونو نه هم راغلي په پانیوګینی چې د نوغې وې چې موږ د غونډې ته نه ورزو د کې صرف خبرې کیږي عملی کارونه پکې نه کیږي مرستې ورسره نه کیږي هغه و چې موږ د سمندر سطح چې کم لوړیږي نو هغه سره موږ د بقا خطر د موږ هواد خطر جوړیږي خو مرستې ورسره هغه نه دي شوې دغه شان نور هوادونه هم دا غنی پاکستان د گرین هاوسز کې چې څنګه تاسو شروع کیول برخه ډیره کم را پنړیواله کچ باندې خو بد اثرات را مخ ته کیدون کی دي گلیشیرز چې کم د پاکستان په شمالي برخو کې پراته دي هملایز کې گلیشیرز دي وره المانونه دي کدا ویل کېدل شروع شي د پاکستان د لاندې خټه علاقو د پاره داغه س اثرات پکیږي
دا ډېر مهم سوال تاسو وکړو کومنګه د پاکستان ناردرن ایریاز ته وګورو نو د وسل وی خداسې گلیشیر دی چې هغه حرکت شروع کړی دی د حرکت نو مطلب دا دی چې هغه ویل کېدل شروع شوی دی او هغه ویل کېدل د دې د ټمپریچر د وجې نه هغه کی او دغه گلیشیرز یا آیس کیپس چې کوم دی دا د یو ملک لپاره د اوبو د سټوریج یو ذریعہ وی چې لکه بجیمی کې دارا جمع شي یو بیا رورو په سپرلی کې او بیا په ګرمه کې دا وی لکیږي او لاندې دا راځي او په دې باندې سندونه زموږ د کیږي ډیمونه ډکیږي دریابونه ډکیږي راغې نه بیا مونږه او بخورې کوو کروندې پې کوو دغه کیږي خو کچر دا سټوریج زین زمونږ ویلی شي او ختم شي نو دا به بالکل پاکستان کې با یا په هر نړۍ کې کوم ځای کې کیږي خوشحالي به راشي کو اوس دی وخت کې مونږ وګورو نو په خیبر پختونخوا کې زمونږ د درې سوات ته درې کابل له د دې اوبو ډېر کمیشن بلکې په جمی کې خو هغه بالکل لاسه وړې وړې نالې جوړې شي او دا اوبو کمې راځي نو خدای دې نه کې کچرې دا گلیشیر ویلی شو نو بیا خو به سره اوبه نه ملایږي نو دا سکول لپاره نو دا فصلو لپاره او ته کوم ملکونه لکه سمندر په غاړه اوسي نو دا غي ساته سمندر څنګه چې تاسو وی د ګینی خلکو دغه وی چې د سمندر را ساته لوړه شوی دا نو د دې دوه وجې دي ایو هډر اهم وجه دا ده چې غي نه رسو خبر نه دي دا اوبو دا خاصیت دی چې د لږه ګرمۍ مورکو نو د دې په والیوم کې انکریز راځي زیاتوالی راځي منګ نن سبا دا خیال لې چې دا د گلیشیر ملکیږي او داغه د وجنه د اوبو د سطح سمندر د کچه چې دا لوړ شوی هو اصل کې دا ټمپریچر چې زیات شي نو دې سره دا سطح زیاتیږي او ور سره چې دا گلیشیر ملکیږي نو دا سطح نور مچته کی اوس کو معمولی ډیسټربنس راشي په سطح سمندر کې نو سیلابونه ډیر زیات راځي لکه مونږ وینو چې کم کوسٹل ایریاز دی کم آغا پا امریکا کی کم آغا بل داسی سمندر غاڑی ملکون وی میکسیکو شو نو دیکی داسی لبون دیر زیاد را دی دا سمندر توفانی سمندری توفانون نو دا غط وجه دادا چی دا دی سطح که اضافه را شده نو اثرات خود دی دیر بد دی خدای دی نکی چی داسی شی خو اس خود دی وقتی
روان دی
نو بالکل دامنگا ادرولی شو کچرے ٹول پٹولا نڑے کے ٹول ہی وادونا پدے مشترکہ کارو کی اور دا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ختم کی نو بالکل دا کلائمیٹ چینج بہ مغز و پل موسم تب واپس خلق راشی اور ٹیمپریچر کے وقت کی اشاریہ پن ڈگری یا اشاریہ چھ ڈگری اضافہ شویدا اور دا کم اشی اور ایوریج پنزلس ڈگری سینٹیگریڈ تا واپس راشی دا دنیا دا نڑے دا حرارت نو بالکل دا ہر سے واپس کی دشی دا ہو چونکہ دا انسانی عوامل دا وجہ نہ دا جو شوی دی او چا غا من خپل لغا عوامل واپس کی او واپس نارمل حالت ترا شو خپل بدا واپس کی دی ارس
او ڈاکٹر صاحب تاسو نه یو پختنه کول بیا کوم بیا تاسو به اجازه تر کما تاسو د سمندرونو خبره وکړه داسې یو ریپورت مې ولسته و تاسو دا غي بخلي کول شي یا تاسو ویل هغه کې څه تاسو سره اختلاف خدل شي هغه وای چې په سمندر کې ټول نه زیات چې موسمي بدلون ته نقصان رسی یا د دې سبب جوړیږي هغه سمندر درجه حرارت ته او سمندر کې کم مخلوق وو یا کم بوټي وو او دا گرم والے به جذب کول هغه ختمیدل شروع شو د خچن والی دا یا آلودگی یا د پلوشن د وجنه نو دا یو غټ سبب دی دا هوادونه خو خچن والی او گیس او دا سيزونه خارج کړي خو سمندر یو غټ سبب دی چې هغه موسمی بدلون وجہ یا علت جوړیږي سوای تاسو جی
بالکل دا بالکل صحیح خبره ده چې خچن والی خو یو اړخته یو خبره ده او دا درجه حرارت زیاتی دو دا وجه نا دا او بو درجه حرارت زیاد شوی دی او دی که چو کم ایکویٹک ارگینیزم و تا منگوایو یا چو بده که کم میان دی یا نور سگی دا اغی دا پیداوار دا پارا ای دا پیداوخت دا پارا یو خاص تمپریچر ضرورت دی او اغا تمپریچر که چو کمی بیشی راشی نو دا دی دا اگه دا دی دا پرتلائزیشن بیانی کی گی او دی نو بچی نو پیدا کی گی نو دا کم سمندری زناور چی دی یا دا اوبو زناور چی دی دا دی پاپولیشن که دیر کمی را گلی دی دی دا تمپریچر زیادی دو دا وجه نو دا بلکل دا دیر صحیح خبر دا او دا دا دی پا اثاراتو کم دا دی که دا وی که دا گلوبل وارمنگ دا وجه نا د نړۍ ټمپریچر یو ډیګری زیات شو نو دغه سره به قات راشي او دا قات به څنګه راځي قات به د دوه وجو راځي یو خدا دا چې کم د غنمو د پیداوخت زمکی دی پیداواری کمې زمکی دی دا به ټولې واټر لاک شي دا به جبی شي نو دا به بیا غنم نه پیدا کوي او سمندري زناور چې څونه دي د دې پیداوار کې به کمی راشي د ټمپریچر د وجه نو دا قات دا وجه چې خولی دا دا اون دا دی گلوبل وارمنگ دا وجه نا خولی ها چه دا تمپریچر دا دا تحرارت زیاد چی نو دا خبره بلکل صحیح دا او دی پیداوار که اسم کمی راغلی سنگا چه منگا کاره دا چه پا فصلونو پا پیداوار که کمی راغلی دا سی دا سمندری زناور پا پیداوار که هم
ډیره مننه ډاکټر حزب الله صاحب تاسو وخت وستو او موږ سره راغله او په دې موضوع مو خبرې وکړه مننه کوم تاسو
خوشاله زه ډیره مننه
ګران اوریدونکو مونږ اوس کتونکو مونږ خپل دویم میلمه ته بزو د هغوی سره به خبرې اترې کوو خو په خبرونه کې یو لنډه شانده ماخلو
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون اوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
گرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیوا لوی خیبر پختونخوا خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکه د دې خبرونه کوربه ز ارباب محمود یو واری بیا تاسو ته هرکلی وایم. او موږ سره آصف مومند صاحب ملګری شوی دی. دوی خپل د موسمیاتو او د موسمی بدلون په چارو باندې رپورټونه خبرونه په چاپکی په مطبوعاتو کې د دوی سره خبرې اترې کوو. آصف مومند صاحب په خیر راغله او ستړی مشه جی.
ډیره زیاته مننه ارباب صاحب درابللو
مهرباني. مننه کوم تاسو دا وخت وی چې تاسو د کار او پاغه کې زموږ د کتونکو اوریدونکو لپاره وخت راوويست او موږ سره د اسکایپ تلاري ملګری شو. یو جهان مننه آصف مومند صاحب. آصف مومند صاحب، پاکستان خلک وای چې جمی او اوړي خوشوک نشي بدلولې، قطب جمی کې کوټ واچي او په اوړي کې به کوټ لري کې توس رزان سمول شي، ته به هر موسم نشي بدلولې. او همدغه سي د موسمي بدلون هم دی چې پاکستان په ولني صف کې د بدو اثراتو په حواله سره پاکستان د دغه لپاره ست تیارې کړې دي. په کال 2016 کې ځکه چې مونږ ډېر بیانونه ولیدل د اوسنی حکومت او د تیر حکومت مرکزی حکومتونو نه صوبایي حکومتونو نه، خو پزمکه باندې ست ګامونه پورته کړی شوی دي.
بالکل، ډېره مهمه پوښتنه ده. پاکستان چې کوم دی د اقلیمی بدلون نه ډېر زیات متاثر دی او د دنیا په غلسو ملکونو کې شامل دی. او دا به د تیرو 15 کالو نه چې کوم جرمن واچ یو ادارې د نکله په 15 نمبري کله په اتم نمبری نو پاکستان ډیر زیات اغیزمن دی د کلائمټ چینج نه. کومنګ په دې تیر واتو کالو کې وګورو، لکه د 2015 نه پس پیرس اګریمنت شو، یو ډیر لوی نړیواله معاهده ده د کلائمټ چینج. دا غي نه پس په پاکستان کې البته یو بدلون راغلی چې په پاکستان کې پالیسۍ جوړې شوې دي، قانونونه جوړې شوې دي کوم چې مخکې نو موجود. لکه په خیبر پختونخوا کې 2017 کې په لومړنۍ پالیسۍ جوړه شو، د دې نه مخکې نو موجود. بیا دا غي نه پس دغه نړیوالو معاهدو پاستاره د پاره ډېری پالیسۍ یا پلانز هم جوړ شوې دي، خو پاغه باندې عمل نکېږي، هغه امپلیمنٹ کیږي نه. دا یو ډېر بنیادی ستونزه ده. داغه د پاره کومنګ بجټونه وګورو نو پاغه کې ډېر کم الوکیشن کیږي د کلائمټ چینج د پاره. نو پاکستان یو ډېر غټه خطرې ته مخامخ ده. ما چې کوم رپورټونه کړی دي، لکه زه د اسلام آباد میټرولوجیکل ډیپارټمنټ ڈی جی سره چې داغي سره کوم یا سټوریز کې داغي کمنټس مونږ غوښتي دي، نو پاکستان ډېر زیات ولنریبل دی، هغه ته ډیر زیات مخامخ دی ورته. په هغه کې خاص کر ایکستریم ویدر ایونتس چې کوم دي، کوم چې شدید موسمی واقعیات دي، دې ته مخامخ دی. کوم مثال در لزه د دې کال در کمنو په 400 کې په اپریل کې دا چرته سیلاب نه دی راغلی په تاریخی توګه باندې، خو په مارچ اپریل کې دومره بارانونه وشو چې دا میټ په ریکارډ باندې غیر ریکارډ مات کو. دغه شن په چترال کې، دغه شن په دیر کې چې کوم پریویس ریکارډونه هغه مات شول. بل د میټ یو بل اندېښنه دا و چې دومره زیاتې اوبه په دومره کم ټیم کې راغورځېدل، دا یو ډېر غټه خطر ده. او په هغه ټیم کې د غنمو فصل چې کوم هغه تیار وو، ما یو ستوري کړی و په هغه کې په خیبر پختونخوا کې 35,000 ایکړه غنم صرف دا متاثر شي وو د نورو فصلونو نه علاوه. نو ظاهره خبره ده دا خوراک ته بیا یو ډیره غټه ستونزه ده. دغه شن کو وګورو، واورې تیر کال ما رپورټ کړی وی نو په کورما کې او په ناردن ایریاس کې واورې چې په اکتوبر کې کمی کېدلې، نو هغه رسیدلې وی جنوري ته. او سخت کال بیا هم دا پوزیشن دی، یو ډیره وچه یخنی ده. جولای چې کومه ده په پاکستان کې بیا تیز ترینه میاشت وه د ګرمۍ په لحاظ سره. نو پاکستان ډیرو سختو ته مخامخ دی. او دې خبرې سره به زه اګری شم چې پاکستان په دې لړکی پالیسیانی یا قانونونه خو موجود دي، خو عملی ګامونه نه پورته کیږي. کومه چې دا مسله ده، دې ته په هغه انګل هم نه کتل کیږي کومه چې دې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ستونزه ده چې د دې حل چې کوم دی هغه صرف تر پالیسۍ پورې محدود نه دی، بلکې کلائمیټ چینج چې کوم دی دا زموږ په میلس کې راوستل، دا زموږ په د سکول نه، د مدرسې نه، د جماعت نه په دې باندې ډسکشن کول. نو الله به مونږ یو ځای ته ورسو چې مونږ د دې حل راوباسو. الان وخت کوم ګورو پاکستان د سموک غونته مسلې سره مخامخ دی. سموک په 13-15 کالو راسي دا د خیبر پختونخوا د پاکستان د غټو ښارونو یو ډیره لویه ستونزه را روانه ده. خو کومنګ وګورو د دې لپاره چې کوم سټریټجیز یا لایحه عملی، لکه لاکډاون لګېدو په لاهور کې، نو دا د کووډ 19 یو لایحه عمل دی. نو ځانګړي داسې کوټلي قدمونه چې کوم دي هغه نه دی پورته شوی.
بالکل، او داسې تاسو یاد کړه پاکستان په خبر ذکر تاسو وکړه د سموک خبره مو کړه په نوې ډیلی ته چې اکثر رپورټونه دلته ګورو په وایرس کې ویډیوز ګورو نوې ډیلی کې ساه اغستل خلک وایي چې ساه اغستل ګران شوی دي. دغه سره بیجینګ په حق لا هم ویل کېږي اوس چې داغي د گیمز لپاره اولمپکس لپاره تیاری کوي نو هغه وایي چې دا سموک ختم کړي د لپاره سه اقدامات وکړي. پاکستان خو پاکستان کې اکثر ایکسټرنلایز کوي لکه یعنی زما یخنی کېږي بیا دا د افغانستان د اوبره هوارا باندې شروع کنو زما یخنی ځکه کېږي ایکسټرنلایز کو موسمی بدلون چې نو پاکستان په دې کې اغزیانی گیسونو ته گرین هاوس گیسز اغه خارج کوي داغه برخه پکې داغه ونده پکې ډېره کمه ده خو اثرات یې پاکستان ته زیات دي. نو پاکستان کې دا خبره کول چې دا د نورو خلکو د وجنه دا مسله جوړه شوې ده نو د پاکستان کې ډېر اقداماتو کې نو په دې کې څه بدلون راوستي شي په دغه درجه حرارت کې څه کمی راوستي شي ځان دغه تاوان نه بچ کول شي چې دا کم نړیواله کچه باندې دا مسله ده.
او بالکل زبر دوم پاکستان 1% وای چې رمنګ ګلوبل چې کم ایمیشنز دی پاره کې خو ګور یو بل خبره دلته مونږه هغه تپام نکو هغه خبره ده چې په اګریکلچر یعنی کاشتکاری یا زمیداری چې کم ده په خپل باندې یو ډیر د گرین هاوس ګیسز لکه دا یو ډیر غټه وجه ده تقریبا 40% دا په ګلوبل ایمیشنز کې دی کنټریبیوشن دی. نو پاکستان یو زری ملک ته حکم وګورو ارباب صاحب نو هغه ملکونه زیات متاثر کیږي د کلائمیټ چینج نه کم کې چې زیاته بے انصافی وي کم کې چې انیکوالټی وي کم کې چې غربت ډیر زیات سی وای کم کې چې سیاسي بے ترتیبی وي نو هغه ملکونه ډیر زیات متاثر کیږي. تاسو خبره وکړه میټیګیشن او اډاپټیشن یو دوه سټریټیجیز دي د کلائمیټ چینج لپاره ګلوبلی دي وبخای دا 2020 کې چې کوم ګلوبل کوم نړیوال ملکونه دی هغه چې کوم پلانونه راوړي نو په میټیګیشن کې هغه ټول پلاپ شوی دي تقریبا. البته یو سټریټیجی چې کوم دا هغه د اډاپټیشن چې موږ دې سره ځان باندې تو زموږ سره غریب ملکونه دي سره سبله لا رښتم نه نو موږ دې سره ځان عادتو خو هغه اډاپټیشن زموږ په کم ذکر زبر تاسو لا د ټانک د سیلاب یو مثال در کوم ما الته هغه ریپورت کړو په 2022 کې نو پورا یونین کونسل ویلج کونسل چې کوم 1500 کورونه چې کوم هغه متاثر شوه د خلکو اوس حکومت لاړو ام په هغه لار باندې ام په هغه زینو کې واپس کورونه خلکو له جوړ کړل نو دا خود اوبو لارې دي او اوب میټوی چې اوس به زیاتې اوبره غورځيږي او په مختلفو ټیمونو کې بره غورځيږي لکه ګوره په جیمی کې به جړې وي ارباب صاحب تاسو هم دلته ژوند کړی پته بدرتی په جیمی کې به جړې وي نری نری بارانونه هغه ختم شول اوس باران کېږي ګنټه دوه باران کېږي ډېر زیاتې اوبره غورځيږي نو د ټانک چې دغه تاریخي سیلابي لارې په هغه خلکو کورونه جوړ کړی دي نو هغه اوس هر کال به سیلاب ته مخامخ نو اډاپټیشن دا چې دغه خلک چې کوم دي د لپاره یو داسې پلانینګ وکي داسې زینو کې کورونه جوړ کړي چې هغه سیلاب ته کم اس کم پرون نه تاسو ګوره د سیلابونو ترمنځ چې کومه وقفه ده په دې باندې ما کار کړی یو نه یادور د لپاره مې یو ستوري کول نو ما ته دا پته ولګېده چې په 13 لسو کالو کې د سیلابونو ترمنځ چې کومه وقفه ده هغه کمه شوې ده د کلائمټ چینج د وجې دا یو ډیره خطرناک خبره ده. نو هر کال اوس موږ ایکستریم ویدر ایونټس شدید موسمي واقعیت ته موږ مخامخ یو کاغه طوفاني بارانونه دي او تاسو ته به یو بل رپورت درکم چې سخت کال د 13 اکتوبر پورې ما یو فرایډي ټایم له ستوري کړه 144 مشومان مړلي په دې طوفاني بارانونو کې نو دا یو ډیر غټ فیګر دی چې د 2022 د سیلاب نه زیات مشومان دي او لاکال برابر دی دغه دوه درې میاشتو ډیټا نور هم ده په دې کې 80% په دې مشومانو کې دا د ایکستریم ویدر ایونټس کار شي وي دي نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده او اډاپټیشن چې کوم دی هغه په هغه لیول باندې نه کیږي. ګوره جی اډاپټیشن تاسو ما د ټانک مثال درکو اډاپټیشن خو به علي چې دا لوکل سطح باندې دا موضوع را کوشي دا په لوکل گورننس کې دا زمونږه موضوع راشي نو تر اوسه پورې خو په اډاپټیشن باندې پاکستان سره مطلب پلان شته دي مختلف په دې باندې پروجیکټونه دي لکه په 2020 کې یو پروجیکټ ټو ریچارج پاکستان اوس خیبر پختونخوا کې شروع شو دغه شان لکه داسي چینج یا داسي یو واضحه ستراتیجی د حکومت سره نخ کاری چې هغه مونږ وي چیرې په اربن کې یا په خارونو کې بدا اډاپټ کی یا په کلو کې یا هغه ایریا چې هغه سیلاب ته پرون دی یا سیلابی یا نور د ایکستریم ویدر ایونټس ته پرون دی. نو پکار ده چې دغه اډاپټیشن چې کوم دی واحد لار چې کوم ده چې دغه په طریقه وشي. او کومه وګورو نو پاکستان کې لکه بجټ چې کوم دی په ډیرو ځینو باندې کې دا ځل په 2024-23-24 کې بجټ چې کوم دی هغه لږ زیات کې خودل شوی دی. او کلایمیټ منسٹری دا وکړي چې دا ځل موږ بجټ زیات یې خوده شوی دی. خو لکه د ډی خان سواد 400 چې کم خلک متاثر شي او په سیلاب کې زیاتره ته پکې د سیلاب زمو کاشتکارو ته پیسې ملاو شي، خو ځینې پکې داسې دي چې تر اوسه پورې هغه ته پیسې نه دي ملاو شوي. او آی ایم ایف دې ته په دې کال کې یو شرط هم ایښی و پاکستان ته چې تاسو به په خپل بجټ کې د کلایمیټ چینج چې کم متاثره خلک دي هغه ته بجټ سی واکې. نو دا داسې ستونزې سره مخامخ دي چې دا غې د میټیګیشن خو زما په خیال بس ډېر غټ دغه به ونه کې په دې کې بس دومره خپل رول بادانې کې. البته اډاپټیشن واحد لار ده او پاغي کې مونږ ډېر زیات کمزوري یو.
او تاسو د ماشومانو ذکر وکړ کم شمیرم چې تاسو خودله ولیکي چې د موسمي بدلون چې کله راځي دا غي بد اثرات چې سمره چې متاثر کیدی شي هغه خزې دي بوډاګان دي او ماشومان دي دا غي به زیات متاثر کیږي. دا غي په پالیسی میکینګ کې د دوی سمره د تزیا ورکړې شوې ده. او بیا په خاري علاقو کې کم چې د غیر مسلمان دي یعنی ک مسیحان دي نو هغه داسې تنگ تنگ زینو کې جوور زینو کې پاتې کیږي یا اسلام سیوی د غټ خارونو غیر چاپره چې واړه واړه زینې جوړ شوی وي به وسه خلک پکې وسی چې کم مزدوري لپاره خار ته ورځي او بیا کلی زیات راشي هغه زینې متاثر دي. د اسلامز لپاره یا داسې چې خلک په یو ځای کې ډیر خلک راغوت شوی وي د دې لپاره ساده سي پلانینګ یا داسې خبرې اترې په پیل شوی دي ډیسکشن پکېږي.
دا ډېر بنیادی خبره ده او ډېر بنیادی سوال دی چې په پالیسۍ کې د هغه متاثر شو خلکو رائے شامل ده کنه. زه ډېر په بخنه سره دا خبره کوم دا ما یو درې ځل رپورټ کړی هم ده چې دا نه دي شامل. مونږ زما تاسو ته ګوره خیبر پختونخوا او پاکستان د بازارات باندې مونږ پیژندل شو خیبر پختونخوا تقریبا 30% لیبر فورس چې کوم دی هغه زمونږ د سره تړلې دی. خو د زمیدارو ډایرکټ اوپینین په پالیسۍ کې نه دی شامل شوی. البته ډیپارټمنټ چې کوم دی لکه اګریکلچر ډیپارټمنټ ای پی ای چې کوم ده نو دی پالیسۍ جوړې کړې دي. دا نه چې پالیسۍ نه دي جوړې کړې خو کوم چې هغه بنیادی علم دی لکه زما تاسو ته د روایت زمونږ سره یو څو مخکې طریقې و چې مونږ بزان څنګه بچو هغه روایتي علوم هم په دې پالیسۍ کې کمې دي چې کوم ولنریبل کمیونټیز تاسو کمزورې طبقه یا دکړې یا تاسو نو ټیک شو چې پالیسی او کنسلټنټ هایر کړي شي دلته پالیسی م جوړیږي په هغه کې مختلف لاین ډیپارټمنټ سمي. خو هغه بنیادی اثر چې کوم دی او هغه خلک به فیس کوي او هغه سره سولوشن پکار دی زما په خیال دا غي زمونږ په پالیسو کې کمې دي. او دغه کمې چې کم دی تر څو پورې چې دغه کمې نه وي پوره شوی تر څو پورې چې دا بنیادی رائے د دغه خلکو نه شامل شوی هغه پالیسیانې بسنګ لاسته راوړنی مخې ته راوړي. نو دا یو بنیادی کمې دی. بل تاسو د خزو خبره وکړله په پاکستان کې په سندھ کې تاسو به خبرې په سیلاب کې څومره زنانه چې کوم یو هغه متاثر شوی دغه شان په خیبر پختونخوا کې د دې رائے په کومه پالیسۍ کې لکه شامل ده. موږ ګورو لکه ځینې پالیسۍ کې برازي خو په ډیرو پالیسو کې نه ده شامل. نو په کلایمیټ چینج کې لکه زه واضحه دا خبره کوم چې په کلایمیټ چینج کې دغه خلکو هغه اپینین چې کوم دی هغه اګنور کړی شوی دی. پالیسی جوړی شوی دی پالیسی اپګریډ شوی هم دی پالیسی کې د ډیپارټمنټ پالیسی کې د اقوام متحده درنا لاندې جوړی شوی دی دغه پالیسی. خو بنیادی کمې چې په دغه پالیسو کې دی نو هغه دغه کمزورو طبقو دغه د حالاتو عکاسی هغه شان نه ده شوی او دغه رائے نه ده شامل شوی.
څنګه چې مومن صاحب واسف مومن صاحب تاسو خبر وکړه چې داسې جړې به وي ماته یاد چې لس 15 کال شل کال مخکې به هغه وو بارانونه به جړې به شو لګېدې دیوالونه به کچر او غورځېد خلکو به وته پردې ولګولې او خلکو کوټې به کېناستېدلې چنجي به په پټو کې او په لارو کوڅو کې به دومره چنجي چې قدم برې نه شو پورته کولې. اوس دغه سیزونه نشته او رکی ختم شو. دا ټول بدلونونه دي چې مخامخ دي خو دا تبدیلی چې دا یا اثرات چې دي هغه ډېر په مزه راځي چې خلکو ته دغه احساس نه کیږي. هم د دې سره زمونږ د وایس اف امریکا لوی پښتونخوا خبرونه وخت پات رسی. اسې محمد صاحب تاسو مننه کوم.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
ګرانو کتونکو هم درې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسید. د خبرونې کوربازه ارباب محمود، پروډوسر وو وکیل خان. ستاسو نه اجازه غواړو. تخته پامه.